د ماسپښین دوی په چشپی د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم ټکنیکی چارې امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د پیسو د نړیوال صندوق له پریکړې خبرو چې غواړي له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي خو لمړی خبرونه له فرشتې جلال سيڅخه
اوریدم کوستری مسی په موکری د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د پیسو نړیوال صندوق له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره مرستې زیاتې کړي د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می په افغانستان کې جګړې ته په اشاره ویلي د هغه وخت تیر سوی دی چې امریکا او برېټانیا په ګرانو جګړو کې ګډون کول او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین د ټلیفوني خبرو ژمنه کړې ده پوره خبر نو واوري د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وای په روان میلادي کال کې افغانستان ته د زیاتو کډوالو ستنیدل به وضعیت په دغه هیواد کې لا پیچلې کړي د ادارې پرون په یو رپورت کې نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې افغانستان سره دی د راستنیدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 100,000 کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وايي اوس وخت د دې وخت تیر دی چې امریکا او برېټانیا په داسې جګړو کې چې په ګرانه بیا تمام سوی شکیل وو هغه د افغانستان او عراق جګړې ته اشاره وکړه او وی ویل
The days of Britain and America intervening in sovereign countries.
اوس دی وخت تر سوی چې امریکا او برېټانیا د هیوادونو په چارو کې درغونی په خاطر ځان شکیل کړ خو موږ به تفاوت هم نسو پاتې کېدلای موږ نسو ویلای چې ګواښونه څو وخت واقعي دي او څو وخت مداخله یا شکیلتیا زموږ په ګټه ده د برېټانیې حکومت اوس هم د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې اسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مشورې ورکولو په ماموریت کې شکیل دي د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون له حکومت غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د ورستیو حملو او له پاکستانی ځواکونو سره د نشټو په اړه ډیپلوماټیکی حل لارې ولټوي د دې کمیسون نیو غړي سالی محمد سالی نن آزادی رادیو ته وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې سخت خرابې شوې دي او باید د وضعیت د زیاتې خرابې مخنیوي وسی دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپین بولدک په سیمه کې د افغانستان د امنیتي سرحدي پولیسو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان زخمیان شول د کندهار د والی ویاند محمد سمیم خپلواک آزادی رادیو ته وویل چې په افغان سرحدي پوځیانو د پاکستان ملیشو ډزې وکړې او یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو او دوه نور پکې زخمیان شو د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې دوه وسلوال د پوځیانو لخوا وژل شوي او څلور نور زخمیان دي دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان عسکرو په ننګرهار کاپیسا ورزګان کندوز او هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملتیا پوځي عملیات کړي دي او دغه کسان وژل شوي دي خپلواکو سرچینو او وسلوالو طالبانو د ملي دفاع وزارت د دغه اعلامیه په اړه تبصره نه ده کړې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشران ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین به سبا ټلیفوني خبري وکړي د روسیې خبری اژانسي ترتاس دا خبر د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله خبر کړی دی د امریکا د ولسمشر په توګه د ترامپ د کار لپاره پیل راهیسي چې د جنوري په شلمه یې د لوري مراسم تر سره شول د دواړو مشرانو اول وار ټلیفوني خبري دي دیمیتری پیسکوف ویلي په دې اړه چې ترامپ او پوتین به څو وخت مخامخ سره وګوري معلومات نه لري د کرملین ویاند رواني ونی په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو پر پلان له واشنگتن سره په تماس کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره د واشنگتن ترنګلي روابط به ښه سي سپینې ماڼۍ ویلي چې ډونالد ترامپ د افراطي اسلام پالو او تروریستي ډلو د ماتولو ژمنه کړې او امریکا به خپل دې هدف ته د رسیدو لپاره د اړتیا په صورت کې ګډ شدید پوځي عملیات هم وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین د یهودانو د قتیام یا هولوکاست د یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یهودانو ضد احساساتو توکمیس او مذهبي تبعیض له خبرونو له خطرونو خبرتیا ورکړې ده زید راد الحسین پرون په ویلامه کې ویلي نازی جرمنانو د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوش لاندې پر یهودانو روما یا اروپایي جټانو سلاویانو سیاسي مخالفانو او نورو لژکیو ظلم او تشدد وکړ راد الحسین دا مهمه بللې چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات خپلواک فعالیت ته دوام ورکړي، ځکه هغوی رهبران حساب ورکولو ته مجبورولای سي او حقایق ثبتولای سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د مشر په وینا، تعلیم باید د جنسي او توکمیز تبعیض او د يهودانو ضد احساساتو پر ضد د مبارزې اساس وي. ملګري ملتونه د جنوري 16مه چې په 1945 میلادي کال کې د اوشویتس کمپ آزاد شو، هر کال د هالوکاست د یادولو لپاره ځانګړی کوي. اوشویتس کمپ د یهودانو د شګنجې او د هغوی د قطع عام لپاره جوړ سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو ګواښونو په اړه چې ایران اسرائیلو او اسرائیلیانو ته متوجه کړي، د نړۍ ځورونکي خاموشي ماته کړي. نتنیاهو پرون د یهودانو د قتل عام یا هالوکاست د یادولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې چې په بیت المقدس کې جوړ شوي وو وویل چې د یهودانو ضد احساسات هر ځای ته زیاتېدو په حال کې دي او د ایران رهبران په زغرده د یهودانو د له منځه وړلو خبرې کوي. نتنیاهو وویل تر ټولو ستر ګواښ چې موږ ورسره مخامخ یو هغه کرک کدا چې د یهودانو او د یهودانو د دولت په وړاندې موجوده ده او هغه له ختیځه له ایران راځي. د تهران رهبران په مکرر ډول د هر اسرائیلي د لمنځوړلو غږ کوي او نړیوالو په خاموشي ځواب ورکړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم هیله څرګنده کړ چې دا وضعیت په بدل سي. ویل چې څو ورځې مخکې په دې اړه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي. نتنیاهو ویل چې له ټرمپ سره یې د ایران لوري هغوی ته د متوجه تهدید، د اسرائیل د تباهۍ لپاره د ایران د تعهد، له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې پر څرنګوالي او هغو خطرونو چې په دغې موافقې له امله دوی ته متوجه دي غږېدلی دی. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره پر دې غوښتنه چې له واکه باید لرې سي د بیا کتنې اړتیا ده. بوریس جانسن پرون د انګلستان د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې له بشار الاسد د دې غوښتنې پر ځای چې له واکه باید لرې سي غوره ده چې هغه ته د ملګرو ملتونو تر څار لاندې په انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورکړل سي.
I see downsides and I see risks in
دای وای ز پدی کی خطرونه او د دې مسلې نیمګړتیاوی ګورم چې روسیې او بشار الاسد ناتړ وسی، خو زه غواړم چې د وضعیت د بدلیدو په اړه واقع بینانه نظر ورکړم او لدی عمله مشته شای چې لدی موضوع سره د چلند په برخه کې لسره فکر وکړو. جانسن پرون په لندن کې د خبرې د انګلستان په پارلمان کې کړی دی او د بوریس جانسن دا درې چې د بشار الاسد د ګوښه کولو پر ځای هغه ته د انتخاباتو د کاندیدای چانس ورکړسي د روسیې او ایران له دریت سره ورته دی چې وای اسد باید د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې برخه ولري. بوریس جانسن په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم تیرونی د سوریې د لوی شهر حلب د بیانی ولو لپاره د اسد د دریز د ملاتړ په خاطر د واقع بینی وړاندیز وکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته لستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي. د لوګر والی وایي
په لوګر کې د 1300 زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا 3000 زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده.
د دولتي ځمکو د غصب په برخه کې به والی حلیم فدایي څه وکړي؟ په خبرونه کې به تفصیل واوري. د تخار والی مو بیا د خلکو په مرسته د تعلقان د هوایي ډګر لخیر کولو خبروي.
ما آماده هستیم و ملت تخار همگام با ما به خاطر تکمیل از این پروژه هستند.
په ننګرهار کې مو د اوریزو د پروسس او بسبندۍ د فابریکې لګټو خبرو.
د دې ضرورت زرو کسان د پر زمينه د کار برابرېږي. د ټول ولایت د افغانستان ته انشالله منفي با کېفیت اوریزو ورکول شي.
د هلمند مرکز لشکرګاه څنډو ته مو ورولو چې کله پکې ډزې دریږي او کله مرمۍ وریږي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان سره دراستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 100,000 کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. IMF وایي چې په روان کال کې د نورو کډوالو راستنېدل شي وضعیت نور هم پیچلې کړي. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځای شویو د ځای پر ځای کولو په چاره کې مرسته وکړي. IMF په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې په افغانستان کې هسې هم د وزګارتیا او د څو لسیزو جګړو له کبله د کورنیو بې ځای شویو کچه لوړه ده. نو ځکه نړیواله ټولنه باید له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره مالی مرستې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق د تیر کال له دوبی راهیسې د افغان حکومت د اصلاحاتو له پروګرام سره مالی مرسته کوي. د دې مالی مرستې په ترڅ کې له افغانستان سره د دریو کلونو په ترڅ کې 45 میلیون ډالره مالی مرسته کیږي. د یاد شوي پروګرام له مخې راستنیدونکو ته د کاروبار لپاره په لږ ګټه اوږدمهالي پورونه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې په 2018 کال کې شاوخوا 1 لک کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شول. کارپوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 1300 میاشتو کې ښایي 2.5 میلیون نور افغان کډوال هم خپل هیواد ته ستانه شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې دا شمیره به د افغانستان پر 3.5 میلیونه وګړو نور په سلو کې لاس هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې افغانستان له سوریې وروسته تر ټولو زیات کډوال او کورنی بې ځای شوي خلک لري. د IMF راپور وایي چې په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځای شوي ستونزه دا وضعیت نور هم پیچلی کوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شوي په شمیر کې پروسه کل د جګړو د پراخېدو له کبله نور زیاتوالی هم راغی. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکوي چې که له راستنیدونکو کډوالو سره اقتصادي او بشري مرستې ونشي نو د افغانستان ستونزې چې هسې هم له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی ښایي لا زیاتې شي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال صندوق وړي له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې افغانستان ته ستنه شوې دي. بل لور ته تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د اداري استازي د فبروري په 15مه په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې بل پاکستان د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبري وشي. په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل ورته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته له پاکستانه په زوره د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهار شنبې پر ورځ ویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربېره چې اسلام آباد 13 لک افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخیره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15مه په پاکستان کې جوړې شي خبري وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د لوګر والی وی چې شاوخوا یو لسره جریبه مزکه د اتل سبغه سبینو لخوا غصب شوی خو ولایت مقام پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. حلیم فدایی وی چې غاصبین هڅه کوي د معاملې لمخې د امځکي په خپل تصرف کې ولري خو حکومت به پر وړاندې قانون تطبیق کړي. زموږ همکار یوسف زدران سره په لوګر کې د زمکو د سر په سر را پیدا شوی جنجالونو په اړه شاغل فدایی سره مرکه کړي او په پیل کې د امځکو په سر د پیدا شوی لانجو په اړه معلومات ترې غوښتي. حلیم فدایی وویل
په لوګر کې د 1300 زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا 13000 زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده چې د ډیرو زیربنایي مهمو پروژو مخه نیولې د ناامنۍ سبب شوی دی او بل اخره ولسته یې هغه محسوس او ملموس خدمات تکني کړي دي. موږ ارزیابي وکړه کوم ځمکې مو چې مو تشخیص کړلې دا غصب شوی دي، د هغوی د استرداد لپاره مو عملي اقدامات وکړل چې په هغه کې د شیروازی په سیمه کې دونه استفلاز مکه شامل و او اوس د نیازوی مکه د امدغه چې نورې څومره چې مکه دي د غوډ لپاره موږ قوي اراده او تعهد لرو چې افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د ولسمشر چې کوم هدایات دي د مکو د استرداد په اړه چې غصب شوی دي او همدارنګ اداري فساد پر وړاندې باندې دا مبارزه به موږ نورم ګړندې کوو. چې کله دا مبارزه پیل شو نو مقدمه چې هر خلک چې غاصبین دي هغه به مقاومت کوي اتهامات لګوي. اما
بلې فدايسه تاسو بلې فدايسه په دوه کوڅوک شامل دي د چا د نفوس څخه په استفادې دوی دا کارونه کړي کده عمر خانه شي
په دې کې خو شت نسته چې غس په تنعي نه کیږي دا یو شبکه وي یو حلقه وي ځینې او ترګندې وي ځینې نه ترګندې وي کوم پوري چې دنیا وي په ځمکه پوري تړاو لري د ځمکې موږ هلته دوه کسه چې قباله یې د ارتشاو فساد اداري علي اداري هم جعلي ثابته کړې محاکم هم جعلي ثابته کړې او د دولت پر نه پي فیصله کړې په دې کې حاجی دوران او حاجی دولت او همدارنګ شپږ نور کسه هم په همدغه کې شامل دي چې د ځمکې غصب کړې دي.
بل دوی اصلا د چا د نفوذ څخه په استفادې دا کار کوي یا حتی د خبرې شخړو ته ځي؟
دغه اول خودی خپل د پیسو د خپل شریک باندې چې هغه د پردي تر شا کار کوي یو سره هم لاس لري ستنګ د سیمه ته دوی هم دغه اجي دوران د ماوین اول لنومنه په استفادي یو کس مشاور په نوم باندې هم راو چې هغه د جنرال صاحب دوستم مشاور ده او سره غیر مسؤل وسلوال کسان هم ول محرکین د قضیه هم ول د دوغو نه ټولنه استفاده کوي او کوشش کوي چې دولتي ځمکې غصب کړي.
د همدې هدف د پوره کېدو لپاره په محمد اغي کې کومه جګړه را منځته شوه په هغه کې مرګ ژوب لوم بل اخره وختي و په همدې ورځو کې په تاسو باندې ماجیب غریب تهمتونه واردېدل چې گویا د والی کسانو خلک وژلې دي ځمکې غصب کړي دي تاسو په دې موضوعات څه جواب لرئ؟
والی ځمکې نه غصب کوي والی د دولت د نماینده په توګه دي کې مالک دی تر کومه حد پورې چې په دې پورې تړاو لري د والی کسان راغلي دا مطلق به اساس مطلق یو اتهام دی صرف د شخصیت ورژنه ده ترول دي که دوی په حق وي او رښتیا قبالي اسناد او قبالي د دوی صحیح وي ولې محاکمو ته نه حاضر کیږي ولې له پولیسو نه پټ دي ولې محکمې ته نه راځي؟ اما دوی راغله وتښتېدل بلاخره محکمې د غزمکه د دولت په نفع باندې فیصله کړله.
بالکل فدای صاحب دې زورواکي ته په کتو ستاسو هغه پیل شوې مبارزه لا جدي کیږي که نه وروشوي حالات ته په کتو بلاخره څه کېدونکي دي په لوګر کې؟
چې څومره هم فشار وارد شي او څومره هم زور ووهي زما مبارزه به له دې نه نوره هم ګړندۍ وي او نوره به هم تیزه وي او نور بم جدی وی او له هیڅ غاصب فاسد او تروریست سره به مونږه ترحم نکو او د قانون مطابق وسره چلو.
کافی زواک لري په بدل کې
ولس زمونږ زواک دی ولس نن د محمد اغه ټول ولس راغلی او زمونږ دغه اقدام نه ملاتړ اعلان
د لوګر والی حلیم فدای وویل په لوګر کې یو لس رجری بم څخه غاصب شوی ده او دای هچ کوي چې لغاصبینو ته هم څخه راوګرځوي. اوس د یو بل والی سرګندونی د تخار والی وای کچرته د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره د تعلقان د هوایي دګر د خیر کولو په برخه کې همکاري ونکړي د بخپله د تخار ولایت د وسیدونکو په همژغې لاس په کار شي. د محمد یاسین زیاب خبره د خلکو په پیسو د میدان د رنوي کرشه د کوچنیو الوتنو ته چمتو شوې ده. په ورته وخت کې د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وای د تخنیکی چیړنو وروسته به د دې میدان د پخولو په اړه پریکړه وکړي. د کابل د ازادي راډیو خبريال عباد الله حنانزی راپور لري.
د تخار ولایت محلي چارواکي خبر ورکوي چې د تعلقان خار هوایي ډګر د 2000 مترو په اوږدوالي کې د دولت د لګښت پرته جوړ شوی دی. د تخار والی محمد یاسین زیاد جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد هوایي ډګر لګښت د خلکو او یو شمېر محلي چارواکو له لوري ورکړل شوی او له دولتي وسایلو څخه پکې کار اخیستل شوی دی. هغه وایي د سړې هوا له امله د یاد میدان د اسفالت کولو کار نه دی پیل شوی خو کوچنۍ تیاری کولی شي چې پکې پروازونه ترسره کړي. د خغلی زیا په خبره کچېری د ملکی هوایی چلان خپلواکه اداره د دغه ډګر د اسفالت کولو په برخه کې همکاري ونکړي دای به په خپل د تخار ولایت د اوسیدونکو په همغږي لاس په کار شي. دای وایي کچېری د ملکی هوایی چلان خپلواکه اداره له موږ سره همکاري ونکړي هغه څه چې لا تر اوسه یې له موږ سره نه ده کړی موږ خپل چمتو یو او تخار اوسیدونکو هم له موږ سره همغږي دي چې دغه پروژه بشپړه کړو. د تخار والی وایي هغه وخت یې د تعلقان خار د هوایي ډګر د جوړولو کار پیل کړ چې تیر کال د زلزلې له کبله لسګونه کسان ټپیان شول او د هوایي ډګر د نشټوالي او کابل ته د ټپیانو د نه انتقال له کبله دوه ماشومان مړه شول. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ جوړولو مرستیال وایي د تخار هوایی ډګر د محلي حکومت له لورې رغول شوی او په دې برخه کې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې تخنیکي څېړنې وکړي او د څېړنو وروسته به د یاد هوایی ډګر د رینوی کرخې د اسفالت کولو په اړه پرېکړه کیږي.
احداث یک میدان به خاطر
تامین دی وای د هوایی ډګر جوړول باید د پروازونو د خوندیتوب په هدف معیاري وسی. نو اړتیا وه چې د پروازونو مخکې یو هیئت هلته لاړ شي. تمه وه چې لومړی پرواز هم د یو شرکت له لورې ترسره شوی وای، خو د هوا د خرابوالي له کبله پرواز ونه شو. د کار د کیفیت له څېړلو وروسته به د اسفالت کولو په اړه پرېکړه وشي. په ورته وخت کې د تخار د والی مرستیال محمد فرید زکی ویلی چې د دغه میدان پر جوړولو تر اوسه څه باندې $100,000 لګښت راغلی چې ډیره برخه یې د خلکو په همغږۍ د تخار د والی لخوا ورکړل شوې دی. د تخار محلي چارواکي وایي د هوا د ښه کیدلو سره به د یاد میدان د اسفالت کولو کار پیل شي چې شاوخوا شپږ میاشتې به دوام وکړي.
په ننګرهار کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه فعاله شوه. د مسولانو په خبره د دې فابریکې فعالیت سره به زرګونو خلکو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول کاري فرصت پیدا شي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د دې فابریکې مشر غلام نبی وایي یا د فابریکې د سیمې په کچه ده چې $1,500,000 مصرف پرې راغلی چې 15% مصرف ورته یو ایس آی ډي ادارې ورکړی.
بغیر د جداد د ځمکې نه په ماشینرۍ او په ساختمان او فونډیشنونو او تخنیکي کارونو باندې $1,500,000 لګېدلي، خو دې کې چې د 15% کومک صرف په ماشینرۍ کې یو ایس آی ډي کړی ده او نور دغه $1,200,000 د مونږ شخصي د سمی ابراهیم میل مالک لخوا نه پیسې لګېدلي.
نوموړی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به له یوې خوا د بزګرانو شولې په ښه شکل پروسس شي او بل لور ته به زرګونو خلکو ته کاري مصروفیت هم پیدا شي.
دې فابریکې کې 50 کسان سټاف کار کوي او د 1,500 په شاوخوا کې دهقانانو زمیندارانو دې فابریکې سره کانفلیکټ دهقانان دي او زمینداران دي. 3,000 کسانو لپاره زمین د کار برابرېږي. د ټولو ولایتو د افغانستان ته انشاءالله حتی دولتي ارګانونو ته، اردو ملي ته، دفاع ملي ته، پولیسو ملي ته مونږ ښه باکیفیته وریجې ورکولی شي.
د بیسودو ولسوالۍ یو تن بزګر حبیب الله وایي پخوا به چې کله په کروندو کې شولې وشوي د فابریکې د نشتون له امله به اکثره حاصل په پټیو کې خرابېده. دی وایي اوس بزګرانو ته ډېره اسانتیا شوه چې په وخت سره به خپل حاصل د پروسس لپاره دې فابریکې ته وړي.
لومړی دې د اسانتیاو په وجه باندې مونږ ټول د قانون خوشحاله سو، راضي سو. هر چا چې دا احتکار کړی دی، دا احتکار ته مونږ لا بیک کوو، هغه ته مونږ ډېر نور هم غواړو چې داسې یو په نور ساحو کې داسې یو اسانوالی راشي چې د زراعت په نورو بخشونو کې چې دا د قانون تر د اسانوالي او د سهولت یو دغه پیدا شي، یو موجبه پیدا شي.
د زراعت د برخې پوهان وایي د ختیځو ولایتونو آب و هوا کروندو ته مناسبه ده او د زراعت په برخه کې د دا ډول فابریکو په فعالیت سره به د دې سیمې زراعتي حاصلات نور هم وده وکړي.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښې وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1700 شمیرې له لارې راوستوئ. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي 0200 300 1 او 0000 420 1 15. د افغان د سیمبل لارې په 1700 شمیرې پیغام راستولې شي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته به یادونه وکم چې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس هم لولو. خو اوس جګړو ته مخه کوو او هلمند ته. په هلمند کې روان عملیات له انتقادونو سره مخامخ شوې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات نشته. خو د هلمند والی وای روان عملیات به ډیر ژر چټک شي او نور سیمو ته به تمدید شي. زموږ همکار الیاس دای چې د جنگ لومړی کرښه ته تللی دی وای سرتیری له کوم امکاناتو شکایت کوي او خلک د جګړې له وجدې دو. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم هره شیبه د لشکرګاه په دوهم او درېیم امنیتي حوزو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي. تفصیل له سیمې زموږ له همکار الیاس دایڅ.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې شوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومیږي خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده. سرتیري په ټنګونو نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو ته ناست دي. د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کیږي. دلته مې سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري. د دریو میاشتو ماشینه ورته نه دي رسېدلي او مسؤولین هر ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دي شروع شوي.
بلا موږ خو هېڅ امکانات نه لرو، سلا نه لرو، مهمات نه لرو چې ورسره وجنګېږو. نه نو په دې خاطر موږ مخته دسې ډېر نه شو ورتللی. اخوات
زما نوم اسدلا دی. دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنګ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلې خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنګ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي. اما د بشرانه او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شپک په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ هغه عملیات تیره شپه تش په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسو نه خپل شاید چې تاسو به دا ټکان د جنګ تر سره پرې تاسو اورېدئ چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات کېږي باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري، بې نتیجه عملیات دي، بې نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دود د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
خبریاست د ټکنالوژي د محصولاتو په سی ای ایس نندارتون کې د اپټیکل نیو نوز په نوم مصنوعي پزه نندارې ته وړاندې شوه. ویل شوي چې دا د بیلابیلو بویونو د پیژندنې یا تشخیص تر ټولو دقیقه وسیله ده. دا مصنوعي پزه چې کیمیاوي سنسورونه او اپټیکی رادار لري د دې لپاره جوړه شوې چې بویونه وپیژني. له هغې څخه د کار اخیستلو لپاره پکار ده چې د بوی خوا یا هغه ځای چې غواړو بوی پکې معلوم کړو لور ته نیول کیږي. دا آله له 15 تر 150 ثانیو په منځ کې بوی پیژني او کارونکي ته معلومات ورکوي. د نیو نوز باید د 10,000 او 15,000 ډالرو ترمنځ ایښودل شوې ده. لالوړی بای همشکاری چې لوی کمپنۍ لکه د خوراکي موادو تولیدونکو یا د سنگار د وسایلو جوړونکو به ورسخه کار اخلي. دا وسیله په لوی صنعتي مرکزونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره هم کارول کېږي. شي
ازادي رادیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي_radio.com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر هلمند د کابل بغراموي لیکي کډل ته فابریکی جوړی شي د بیکاری په لمنځم وړلو کې به مرسته وکړي. عبید الله سروري د لغمان د علشنګل سوالي پر اسولې سمس کې لیکلي دي. علشنګل سوالي ته د ملي وردو د کنډکټ د نوې قومندان لره تک سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. سردار اغا لکندهار لیکي حکومت ته د ورزش لپاره یو تلویزیونی چینل فعال کړی. زاکر شیخ لاسرابات لیکلي دي حکومت باید د دوستم او د هغه د تورن شویو ساتونکو سره جدي قانوني چلند وکړي. عبدالرحمن ل روزګان پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. عبید الله د سولې په برخه کې لیکلي دي چې طالبان دې ته حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر سولې سمس کې لیکلي دي، روان کال په ژمي کې هم جګړې تودې دي او باید افغانان نور له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي. له همدې سره دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې سږ کال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله په دې هېواد کې وضعیت پیچلی سي. د مرستندویه ادارې په یوه رپورټ کې پرون له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بیرته ستنېدونکو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره مرستې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد پر دې غوښتنه چې باید له واکه لرې شي د بیا کتنې اړتیا ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو ګواښونو په اړه چې د په وینا ایران د اسرائیلو دولت او وګړو ته متوجه کړي د نړیوالو ځورونکو خاموشي ماته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین سبا ټلیفوني خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانس ایترتاس دا خبر د کرملین د ویاند دمیتری پیسکوف په حواله خبر کړی. پیسکوف ویلي دی نه پوهیږي چې دواړه ولسمشران به څه وخت مخامخ سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید راد ال حسین د یهودانو ضد احساساتو، توکمیز او مذهبي تبعیض له خطرونو خبرداری ورکړی دی. هغه په یوه اعلامیه کې چې پرون د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوه، وویل نازی جرمنانو د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوښ لاندې پر یهودانو، روما یا اروپایي جټانو، سلاویانو، سیاسي مخالفانو او نورو لږکیو ظلم او تشدد وکړ. هغه وویل چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات باید خپلواک فعالیت ته ادامه ورکړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دفاع وزارت وغوړي چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړي. د چارواکو په وینا په دغو اقداماتو کې شای له کورد ملیشو سره د مرستو زیاتیول او د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول شامل شي. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکایي چارواکو په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزارت ته وایي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې جګړه ګړندۍ کړي. په دغو اقداماتو کې چې ولسمشر له پینټاګون غواړي وکړي، د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو او کورد ملیشو ته د مرستو زیاتولو انتخاب هم شامل دی. دا خبرې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې راغلي دي. د راپور له مخې ټاکل شوی د ټرمپ به د امریکا دفاع وزارت ته د جمعې په ورځ ورسي او په دې به خبرې وکړي چې څه ډول کولای شي د خپلې لوړې په مراسمو کې د نړۍ له مخه د تروریزم د له منځه وړلو اړوند کړي ژمنې پوره کړي. په احتمالي انتخابونو کې د نورو اپاچي هلیکوپټرو لیژل او امریکایي ځواکونو ته پراخ اختیار ورکول چې د هرې ورځې د جګړې په اړه پریکړې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغو چارواکو اجازه نه درلوده چې په دې اړه نور معلومات ورکړي. د کمپاین پر مهال او اوس د ولسمشر په توګه ټرمپ تر اوسه داسې پلان نه دی وړاندې کړی چې داعش ته د ماتې ورکولو په اړه جزئیات ولري، او راپور وایي چې د یوې ستراتیژۍ په اړه د ده نظر روښانه نه دی. ټرمپ د هغو میلیاردونو ډالرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په عراق او افغانستان کې مصرف شوي دي، خو یو وخت د اشاره کړې وه چې بل هیڅ انتخاب نه لري پرته له دې چې د اوباما ادارې لخوا د لیږل شویو پلیو امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي. په افغانستان کې اوس مهال 8400 سرتیري، په عراق کې 5160 او په سوریه کې 503 امریکایي سرتیري دي. وال سټریټ ژورنال د سیشن به په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او له ارزونې وروسته به د امریکایي ځواکونو زیاتولو پر وړاندې غور وکړي. په تیره مارچ میاشت کې ټرمپ وویل چې د داعش د لمنځه وړلو لپاره له 40 څخه تر 1500 سرتیرو ته اړتیا سته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دې احتمال نسته چې پوځي قومندانان به عراق ته د نورو سرتیرو پر لیږلو ټینګار وکړي. په داسې حال کې چې عراقیانو د مرستې غوښتنه کړې ده، په دغه هیواد کې د لوی شمیر امریکایي ځواکونو حضور شایي د عراق حکومت له نور خطر سره مخامخ کړي. راپور وایي چې په سوریه کې یو انتخاب دا کېدای سي چې د رقه ښار بیرته نیولو لپاره هلته یو پوځي لیوا ولیږل سي. پوځي مشرانو مخکې پر دغه انتخاب خبرې کړې دي او شایي ټرمپ ته وړاندې کړي چې دی نور انتخابونه هم ولري. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې ټرمپ ته یو لوی پریکړه دا پاته ده چې آیا له داعش سره د ځایي ځواکونو له لارې جګړه وکړي او که د زیاتو پلو سرتیرو په لیږلو سره په دغه جګړه کې د امریکا د مشرتابه رول زیات کړي. د اوباما ادارې او روسانو په سوریه کې د جګړې د دوو مخالفو لورو ملاتړ کاوه، خو جګړه وروسته له هغه کمه سوې ده چې له حلب څخه د یاغیانو په ایستلو کې روسیې د سوریې د حکومت سره مرسته وکړه. د یاغیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ مذاکرات وسول، خو دا څرګنده نه ده چې واشنګټن او مسکو به تر کومه پر دې مسئلې له یو بل سره همکاري وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپت ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د یو شمېر اوریدونکو سیمې سونه وسره رسیدلې دي. البته یې سمستر ځانګړی وخت لرو، نو بخښنه ترې غواړو او متاسفانه چې دوی سر په سر مخکې تر دې چې د سمس وخت راورسي سر په سر سیمې سونه راستوي چې د سمس را رسیدل هم یو اندازه وخت غواړي. نو غواره ده چې یو لږ تر لږه لس دقیقې مخته تر دې چې د سمسونو لوستل پیل کړو تاسو ایس ایم ایس ازادي راډیو ته راواستوي. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر ثبت شوي پیغامونه خپرو او بیا یادونه کوم چې نن ولایت په ولایت پروګرام د میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې چې له څلورو تر پنځو بجو پورې دوام کوي برخه واخلي او د ټلیفون له لارې د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. اوس یو بله نړیواله مسله راخلو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته مخه کړو. د ځینو اتل د یوګوسلاویا هغه افسر چې سربیا او کروشیا دواړو سپک کړ هغه دی. د بالکان د جګړې له جګړه مارانو د اتلانو جلا کول ډیری خلکو ته اسانه نه دی. د بالکان د 1995 تر 1995 کلونو پورې د جګړې پر مهال یوګوسلاوی افسر د خپلو سرتیرو لپاره د جګړې پر ځای ژوند انتخاب کړ. پر دې سربیره چې دغه افسر دوه ځلې په بند محکوم شو، دی ولي د ځینو لپاره اتل دی؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د تیرې شنبې په ورځ پخوانی د یوګوسلاویا د پوځ جی این ای جنرال ولادو تریفونوویچ د 90 کلونو په عمر کې مړ شو او د بوسنیا په شمال کې په خپل کلی پرجیدور کې خاورو ته وسپارل شو. د تریفونوویچ توپیر دا و چې د جی این ای یوازینی افسر و چې په کروشیا کې په جنګي جرمونو تورن سوی و او په سربیا کې د جنګي جرمونو نه منلو په خاطر نظامي محکمې ته وړاندې کړل شو. د 1991 کال په سپتمبر میاشت کې تریفونوویچ د یوګوسلاویا د پوځ د 2 قلی اردو قومندان و او د کروشیا په وارزدین ښار کې ځای پر ځای و. کروشیا د همدې کال په لومړیو کې د فدرال جمهوریت یوګوسلاویا څخه خپلواکي اعلان کړې وه او له جی این ای او سرب ملیشو سره په وسلواله جګړه کې ښکیل وو. د تریفونوویچ اډا د کرویشیایي ځواکونو لخوا محاصره وه، اوبه او برق یې قطع و. له شاوخوا 280 افسرانو او سرتیرو سره دی له 15,000 کرویشیایي ځواکونو سره مخامخ و. که د جګړې ته دوام ورکړی وای ښایي هغوی ټول چې له ده سره وو او ګڼ شمېر نور ملکیان په نتیجه کې وژل سوي وای. ده ته له بلګراده امر وسو چې جګړې ته دوام ورکړي، خو ده د خپلو سرتیرو د ژوند په بدل کې پر تسلیمېدو جوړ جاړی پیل کړ او په نتیجه کې دی له خپلو سرتیرو سره د پولې خوا ته یوړل سو. د وروسته وویل زه د نفرت خپرولو لپاره نه وم زیږېدلی. ما نه غوښتل زما د سرتیرو هډوکي د دوو ملتونو ترمنځ د نفرت لامل سي، نو ځکه ما خپل کسان وژغورل. خو کله چې دی بلګراد ته راغی د خیانت په تور محاکمه سو. په 1994 کال کې د 12 کلونو په بند محکوم سو او وروسته د بشري حقونو د ادارو تر فشار لاندې د بند سزا ورکمه کړل سوه او تر 2 کلونو په کمه موده کې راخوشي سو. د بخښنه نه غوښته، عدالت یې غوښت. د خپل نوم د خیانت له داغه پاکول غوښت او د خپلو تجربو په اړه یې 3 کتابونه خپاره کړل. د سربیا سترې محکمې په 2010 کال کې د ده پر وړاندې تور لیرې کړ. په سربیا کې د محاکمې پر مهال کروشیا دی په جرمونو تورن کړ چې ګواکې په دغه هیواد کې یې د جګړې پر مهال کړی و. محکمې دی په 15 کاله بند محکوم کړ او د کروشیا سترې محکمې د دې پرېکړې ملاتړ وکړ. په 2010 کال کې تریفونوویچ د بلې محاکمې غوښتنه وکړه. د کرویشیا د پخوانی ولسمشر سټایپ میسیتس په ګډون ځینو د ده زړورتیا وستایله. میسیتس وویل که د تریفونوویچ غوندې ډېر جنرالان وای، سیاستوال هغه پریکړې نسی کولای چې نتیجه یې وینه بهېدل ده. د جنوري په 1 نیټه د تریفونوویچ په جنازه کې له هغو سرتیرو څخه یوه شرکت کړی و چې ده یې ژوند ژغورلی و. دارکو یوانوویک وویل نن زه کورنۍ لرم، 2 کوچنیان لرم. له جنرال تریفونوویچ څخه مننه. که ده په 1991 کال کې بله پریکړه کړې وای موږ ټول به وژل سوي وای. تریفونوویچ په خپلو یادښتونو کې په 1991 کال کې سربیا ته د خپل تک په اړه لیکلی وو. سربیا مړه اتلان غوښتل، نه ژوندي افسران، چې د خپلو سرتیرو ژوندي ژغوره.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو، د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یوه لویه ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده، چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمن دی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپله وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هره ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي، او د مهاجر کارټون والا سره چې کوم مرسته کېږي هماغه مرسته ترې بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. موږ پاکستان نه په درېیم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږ ولیکل او هیڅ مرسته را سره ونه کړله، او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په ژمي کې راغلو. زمونږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مریستۍ نه مړه کېږي. د دې مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی، به ریاست له ورغلی ما، او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
سلام علیکم. آیات الله ام د کنړ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای رضا لپاره، ځکه چې د امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي، دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشتې لپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بېچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، په غیر د انجینر، په غیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږده دوی چې ښه کال د یو شي د ورو کې هغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
ہلو، السلام علیکم. زاود اللہ دکندار سے خبر کوما. مجھ آغا ماجرین چی کارٹون ہے، ماجر کارٹون ہے نلرو کندار ترغلیو دلے دیر ستنز سرمخیو سرائی نلرو مزکی نلرو که پخفل فیسو بانی مزکی رانیسو اچھا فیسی چی لرو دا کاربار دا پارا یا مجھ پٹرول جون کی پیدا کری آغا فیسی رواخو دا کوالے والا مزکی زش آواز نجی فرام مردانور مزکی رانیسو آغام بیا د اسکار مش فضاوی ابزو والا فضاوی او مش بی خدا ډیر ستونز سر مخ یو دلتا یخرا باندې را لی انت د نور ولایت زم ماجر روان دي، د ایران سم روان دي، او مش فل د پاکستان سره غلیو. بی خدا ډیر ستونز سر مخ یو یخ ول دي ټول کښنان زکامی په هر شی در پاکستان دو چند گران دی. باید دولت مش ته ډیر توجه وکړي. دا زما پیغام باید ازادي راډیو نشر کی. و سلام.
بله ورور، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستانه بیرته راستنه سوي کډوال پکښې اوسېږي، او د دوی له حاله راپور موږ ته راستولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دوا سي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډي کولو ته مجبور کړي.
سلام دې باشي دې شابه موږ نن درې باندې چې راغستې
ا تم کور چیرو؟
کور په شراف کې. موږ سره خو ځلم کېږي چې شیخ د دوکا بازار دې لري پر ووت به درول او هغه دې را چپا کړ او څو به خطر کښنی ما شمان دې وله ټکول نه رنه به را ستین کړل شي زی په فاتس په بار ورځې خپل افغانستان ته ولاړ شي. یو ټین کړل زی په پنجاتیا نه را پښې بدلی و. موږ بار سم خو مجبور خپل وطن ته راځو.
تا چې زه د سکان کې زه در په دار یې د خپل په نامه یالو نه ملاخاړي ځنانم بیا تعلیم دی ودا کوم خپل ځنانم ته خپل سبق ور شو ولې سال ته واړ او هغه هم نه پریدي. سال ته واړ او هغه هم نه پریدي. واه ورته دا چې زه د سکان کې زه پاکستان ته وښ هغه وای اشنا کار را کې یا را کې نه کې څنګه لم دغه د خټو ته پلي وغه ته رنګ کړل وای چې خوانیان نه خپل وطن ته و دلته سره دلته خیمه و دره و دلته جونګړه جوړه کا دلته مون استوګه نکی د مور دڅ کوي چې ما ځدونه جای راکی چې مور ګډل پر جوړه کوم راستوګه کې
په تیر شپه میاشت کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا څوارلس سو کورنۍ راغلي دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي
ورته دا یورالو دلته اوس دغه شی والا کلور زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دین کوي وړه راکې چې بوله روډي یو شی وکړي چې واړو چې رښین
جایداد غوړو پر ځازه باندې د خدای پر ځازه د کونډې کې مال سره ځای کوي خدای ته دی وګوري قران ولې دا هیڅ پر سره کېږي زه په نوم حسن اوله باندې نه سم دای زګه وګ
د کندهار پسمن بلک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي د دغه ادارې سمیز مشر محمد وای چې په تیر شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي
ماجرونو ریاست د خلک پیژني کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکړي مشته معرفي کوي کله چې دا خلک مشتراله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر ستاش دا وسره ووینو زموږ کټګوریانې دي مغربان مسکینان مایوب سپینسری شنی الکان یو تنها سپینځری تنها شزه موږ هغه خلک سره عموما کومک کوو
د کندهار په سپین بولاکل سوالی کې مو د کټوالو چارو ریاست د استاد علي محمد سره د کټوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبري وکړه هغه وایي چې دراستنیدونکو کورونی د سرپناه لپاره به ډیر ژر هغوی ته د مهاجرینو په شارګوټي کې مزکی ورکړي
دا چې پاکستان راشي موږ د خلک هغه ته قرضه مو شو ته کوم خو د حکومت خلک کوم خو د ځاغت نه لرو تخصیص نه لرو چې دوی سره زپک کومک وکړو سر موږ زموږ شو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغه نه هغه ورو کوبا ورته مهاجر دی یا د مان راشي روزګان یا پاکستان
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو دراستنیدو لړۍ لا هم دوام لري چارواکي وایي چې پراتلونکو شپږ میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم د ولایت ته راستنی شي
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو اوریدئ دغه راز ډیر شمیر کډوال د تورخم لاري ننګرهار ته هم رسیدلي چې هغه هم تر ډیره د سرپناه غوښتنه کوي په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسولین ازادي رادیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو ترڅنګ د سرپناه لپاره د وشارګوټي چاري پیل سوي دي چې ډیر زره کورنۍ په پښې ځای پر ځای سي په خپل ولسمشر اشرف غنی هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپلې ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي دی وای
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است نن راسه چې بیا تجدید عهدو کو چې سلها زره ما کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کیږي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي یوې بل ستونزې ته هم ورزو چې دا هم ډېر کسان په تیر بیا ځوانان ترې ګیلې لري هغه بیکاری ده د دوی درد په خپل د دوی په ژوند کې واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحمت الله به محمدی وردګ ولایت سیداوت او صلی الله علیه وسلم کوي کله پرون کې د دولت چارواکو نن د هیله د چیلې د کار زمينه برابر کی موږ د تکار کوو په غوړی افغانستان کې کار وکړو وطن جوړ شم څنګه کار زمينه هم ته مساعد شي دا هم پیغام دی بس په لاس کوم چې راځه د کارکون ته سلام نو
السلام علیکم د قندز دولت د دشتچلو له سولېس خدای سره ته ماسکیم زموږ د افغانستان د دولت څخه د هیله چې د قندز د خصوصا د درچو سولې وونه د خپل برخه محرومه کړل د پرات تعلیم سره سره بیا هم راځي د طالبانو پلیک سره یو ځای کیږي ملت باید د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي خپل د خوشو کار ورته پیدا کړي د خپل د مکتب څخه پاره غوښوي ما خو لیکن نو د فاستانه 600 زله راته طالبانو خپل بلنه راکړي د چراس زما سره یو ځای سي او ما سره ځای شوی نه منو د دولت سره د غوړم چې موږ په کار باندې وګمارم مشکم خواته ولاړ شو چاته لا سوفو والسلام
دلی السلام علیکم زه نظر محمد ارمنیم دا مخال وردګو سره سایفره فاډیکه کیمه په افغانستان کې به شي
توجه او کتنه نسته ځکه ډیر ځوانان موږ تاسو وینئ چې بیکاره دي. نو زه د دولت څخه خواهش کوم چې زموږ ځوانانو ته خواري پیدا کړي او کارخانې فعالې کړي، زموږ ځوانان په هغه کې کار وکړي، په نشه یي توکو باندې نسیاخته. نو ستاسو د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ حواز تاسو در لوړو چارواکو پورې ورسوي په مخه.
الو السلام علیکم، زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادۍ رادیو تنی جنگ و علی دی او د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې، دلته د کندهار په ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نه ور پیدا کېږي. دغه حکومت یو کار ورته پیدا کړي، ګرد ځوانان یا غلاج کوي یا نشه کوي، چې دغه ځوانانو ته کار پیدا شي. ګرد مجبوره دي ماښام شپه ورځې ګولانه ورځې، باید زموږ یو غم بخوري او فاري راته پیدا کړي. بیکار یو بیچاره یو، کار نه لرو.
مننه وروره چې موږ ته مو پیغام پرېښی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکارۍ د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره زموږ همکارې ناجیه ساپۍ خبرې کړې دي. شغل احمدزی وایي
په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه وقتا ډېره جدي ستونزه وه، او د اوس هم یو څه دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او انشاءالله په دې برخه کې به نور کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د ځوانانو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره تاسو کوم پلانونه مطرح کړي او دغه پلانونه څومره برخه عملي شوي دي؟
ځینې قدمونه اوچت شوي، مخصوصا لکه په دریو برخو کې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسمشر په دې برخه کې ډېر تاکید دی او اوس په ډېر ښه بڼه سره ده، اوس مهال هم روانه ده. ترڅو پرې زموږ هغه قدرمن ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی نه باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهم مسله د خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستان نه تېښته کړې وه. د همده ولسمشر په هڅو خان سره موږ انشاءالله په دې توانېدلي یو اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډېره شي، او انشاءالله دا موږ پانګونه لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیږو چې په خیر سره یو ښه لوی لاسرونه ولرو. ان شاء الله دا درې ډېر مهم پروګرامونه ماته ستوري دا ونه وکړه. دا ان شاء الله اوس د عملي کېدو په حال کې ځینې عملي شوې دي، او د دې د نور د عملي کېدو په حال کې ست قرار لري. ان شاء الله موږ به د ستونزو نه ډېر خلاصونه ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل، دغه پلانونه په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله په ډېر کلک ټکو سره دوه مال په دې چې اوس په دې پروژه کې شفافیت ډېر زیات ده، او شفافیت دې په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل ښاغلي ولسمشر څارنه لکې دوی ډېر ډاډ ولري او اطمینان دې ولري چې ان شاء الله په دې ښه توګه د دې پروسه تر سره کیږي، او ان شاء الله دوی ته هیڅ د ستونزه هیڅ مشکل پکې نشته. زموږ ځینې ځوانان شکل دي نه چې ګواکې ولې موږ شارت لیست کړی نه سو. دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دوی لطفا خپل دغه انتخاب کې لږ څه دقت وکړي. نو په دې ډیر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي، دوی انتخاب اکمن ډیر اوچت وي، نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارت یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې په لومړي قدم کې انتخاب سم وکړي. د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلی سم، ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله اوس هغه پخواني وختونه نسته. زه پوهیږم زموږ د خلکو په دغه اسان کې یو لوی ستونزه دا ده چې دا داسې ځای په ځای شوي دي چې ګواکې اوس هم باید هغه د پخوانیو په څېر څه باید یو شناخت ولري په ویدارې کې ترڅو مقرر شي، یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ترڅو په ویدارې کې مقرر شي. دغه شیانو ستونزې باید دوی یازمه قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري، دا د پخته ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسې کې ګډون کوي، او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت ده هم پیسې ده هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زیو. دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیره ته د ټلیفون له لارې استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل. اجی ګل آغا د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند ولایت کې د سبا دوره د خراب مې د کسانې ورو ورو
دغه اردو به چا په لاس کې ده؟ دای وزارت لري که نه لري؟ دا اردو غټي غټي قرارګاری طالب دوه ټکه پرونه کې ویلا کې هلمند سکوت وکړي ورور د بل زامن پر شهیدان کل منطقه ور الله کې بیا پر مخ کې بیا په شهر راسي ورور د کابل وای کوی را ل شاهد را ل د خدای فریاد یو د هلمند یو مشر لري کې لري د افغانستان د هلمند خاوره ده کنه د دې خلکو سال دا ورور پاور واز جنگونه دی مینونه دی وروره موږ ډیر په تکلیف یو خدای په خاطر باندې دا پیغام موږ اشرف غنی ته ورسوي
ساری اوسیدونکي جلال پور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د اګریب ولسوالۍ کې چرس او پین بند کړي او باید زر تر زره د مخدره مواد بند کړي. هیڅوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي. د لسمې میاشتې په 13 تاریخ باندې د سپانو کس پخوا درې داسخنې تېرې شوې چې د هرې داسخنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې یو لک روپۍ واخیستې د توتو په توتو کښې مخدره موادو زیرمه ده باید د دې مخه ونیول شي. له اشرف غني څخه مې دا هیله ده. وسلام.
السلام علیکم. زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپله دلته د میزان په ولسوالۍ کې د محلي زده کړو سنف یو معلم یمه. دغه معلمې تقریبا 16,000 افغانۍ موږ ته راکوي. خو اوس د میزان د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه موږ ته ولاړ ده چې 2,000 افغانۍ به ما ته راکوي په غیر قانوني توګه باندې. دغه افغانۍ معاش که په 6 میاشتو کښې موږ ته نه راکول کېږي چې رایه کې بیا دلته دی راته ولاړ دی. دا ټوله سره شریکان دي زموږ د شکایت د زابل لوړ پوړي چارواکي واوري. وسلام.
ګرانه دوسته، بیا هم ستاسو او د ټولو هغه اورېدونکو څخه چې زموږ سره اړیکې نیولې مننه کوم. په هره خپرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کېږي او چارواکي پرې ژغوو. او زموږ له همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په راټولولو کې همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
پیدا دی تور ل
سپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نزما و دزرک کرا